دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د وضعیت د ارزیابۍ لپاره د ملګرو ملتونو ریپورټر یا پلټونکي ریچارډ بینت وای چې د هیواد برحاله چارواکي پر هغو تیریو باندې په اعتراف کولو کې ناکام شوي دي چې د دوی د قدرت په دور کې شوي دي. حال دا چې هغوی په دې ښه پوهیږي چې دای وظیفه ده باید چې مخه ونیسي او د ټول هیواد د نفوس امنیت خوندي کړي. ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو لخوا د هغه نړیوال سازمان د ریپورټر په توګه لټاکل کېدو نه وروسته پرون د پنځم به پورس په خپل لومړي مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو له امله ژوره اندېښنه لري. نوموړي په ځانګړې توګه پر ښځو باندې د محدودیتونو د لګېدو او د نجونو پر مخ د ثانوي ښوونځیو تړلو ته اشاره وکړه. او په دې وروستیو وختونو کې پر تعلیمي او دینی مرکزونو باندې د مرګانیو حملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان څنګ په مزار شریف، قندوز او کابل کې پر خانقاګانو او د شیعهګانو پر جماعتونو باندې د حملو مسؤلیت په غاړه اخیسته. بنت زیاد کړه چې په پنشیر او یوشمنورو ولایتونو کې د طالبانو د امنیتي قواو او مخالفانو ترمنځ د نښتو په دوران کې په قصدي توګه د نیولو، بیل محاکمینه د اعدامولو، شکنجه کولو او په زور او جبر له خپل کورونه د ځینو خلکو د شړلو په اړه ریپورټونه خپاره شوي چې تصدیق کېدو ته ضرورت لري. نوموړي وویل چې د ژورنالیستانو، مدني ټولنو د فعالانو د ډارولو په اړه هم ریپورټونه خپاره شوي دي. بنت زیاد کړه چې د طالبانو حکومت به ژر د نجونو پر مخ د ثانوي ښوونځیو د پرانیستلو په باب خپله پالیسي روښانه کړي. هغه پر نړیوالې ټولنې باندې غږ وکړ چې د افغانستان ولس سره دې په سمدستي ډول بشري مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویس د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ. ټامس ویس په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې په ورځ وژونکو حملو ته په اشاره وویل چې متحده ایالات د بزدلانه ټیرریستي حملو او د بېګنا ملکیانو د وژلو غندنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای چې بلونه به د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د کورونا د کوینوس واکسینو کمپاین پیل شي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د مهاجرینو او رسنیدونکو د چارو وزارت وای چې په تیرو دوه اونیو کې له ایران نه شل زر افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ پنجشیر ته سفر وکړ. دا واشنگتن دی. د امریکې د ټیکساس ایالت د راپ ابتدایي ښوونځي باندې د سه شنبه په ورځ د ټوپکوالا په ډزو کې د یوې وژل شوې ځواني ښوونکي میړه جو ګارشیا د پنځ شنبه په ورځ د خپلې ماندینې د ماتم په دوران کې یو ناڅاپه راولوېد او د زړه د سکتې له امله مړ شو. د اسرایلو د پاوز یو بی پیلوټه ډرون الوتکه په جنوبي لبنان کې رالوېدلې. په افغانستان کې د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي میرمن رینا امیری د طالبانو په مشرانو باندې غږ کړی په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. د ملکیانو د امنیت د ساتلو لپاره دې لازم اقدامات وکړي. د هند حکومت بهرنۍ نړۍ ته د غنمو په صادراتو باندې د بندیز لګولو د پریکړې نه دفاع کړې. د هند حکومت ویلو چې دا اقدام د یوکران د جنگ او سکال د سختې ګرمۍ په وجه په داخل کې د غنمو د بیې د لوړېدو په وجه باندې کړی. د سوداګرۍ او صنعت وزیر میرمن پیایوش ګویان پرون د پنځشنبې په ورځ د سویټزرلند د ډیویس په ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې په خپل وینا کې ویل چې موږ د خپل ولس د عامو ګټو د خوندي ساتلو په غرض دا اقدام وکړو. خو د نړۍ په مارکیټ کې د غنمو د بیې د لوړېدو له امله پر هند باندې فشار زیات شوی دی چې په خپله پریکړه باندې نظر ثانی وکړي. د پاکستان معذور شوی صدر اعظم عمران خان چې د خپل زرهاو طرفدارانو په ملتیاي د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد په لور احتجاجي مارش پیل کړ، د شاباش شریف په مشرۍ نوي حکومت ته شپږ ورځې مهلت ورکړ چې له وخت نه مخکې پارلماني انتخابات اعلان کړي. عمران خان غواک وکړ که حکومت یې مطالبه ونه منله نو دی به بیرته اسلام آباد ته د احتجاج په خاطر راوګرځي. عمران خان وای چې د پولیسو په ډزو کې پنځه طرفداران وژل شوي دي او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د افریقایي هیواد سینیګال جمهور رئیس میکی سال پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد د ابو عزیز سای بخش په ولادي نسایي سیمه ییز روغتون په یوې برخه کې د اور د لګیدو په پیښه کې یولس نوي زیږیدلي ماشومان سوځیدلي او مړه شوي دي. اور د روغتون د ودانۍ په عقلي او عصبي برخه کې ولګېده. د روغتیا نړیوال سازمان د جنگ په دوران کې د روسیې د پوځ لخوا په روغتیایي زیربناو باندې د کورکورانا حملو او هوایي بمباریو غندنه کړې، خبرداري ورکړې ممکن چې په دغه نړیوال سازمان کې د روسیې غړیتوب وځنډي. آلبانیې د ناټو تړون ته په هغه هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد د زمانې د یوې سمندري اډې د ورحوال کولو وړاندیز وکړ. د ترکیې پوځ په استانبول کې د داعش د نوي مشر د نیولو ادعا کړې. په روانه اونۍ کې د امریکا د ټیکساس د ایالت په یو ابتدایي ښوونځي کې پر شاګردانو او استادانو باندې د مرګاني برید نه وروسته د کانګرس غړو پرون د پنجشنبه په ورځ د ټوپک اخستونکو د سابقې د رسپړدلو په غرض پر یوې نوې قانوني مسودې باندې رایګري وکړه. خو د امریکا غږ د کانګرس د چارو خبریاله کاترین ګیبسن وایي که څه هم چې دغه مرګاني برید نه وروسته چې د دوو استادانو په شمول پکې یوویشت کسان مړه شو، د مخالف جمهوري ګوند زیاتره غړي اوس هم په آزاد مارکیټ کې د ټوپکو په پلورلو باندې د بندیزونو د لګولو مخالفت کوي. د هند وارانسی په مذهبي ښار کې د جامع جومات د ملکیت په سر د محلي هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د شخړې لمنه پراخه شوې ده. په یو څنډه کې هندوانو خپل درمسال جوړ کړی او د شیوا په نوم د خپل معبود مجسمې پکې لګولې. هندوان وای چې درې پیړۍ مخکې دلته د هغوی درمسالو چې د مغول امپراتور اورنګزیب په امر باندې ړنګ شو او پر ځای د ګایان واپی جامع مسجد جوړ شو. د نیوزویک انلاین مجلې د رپورت لمخې یو استراید یا آسماني کمر چې د نیویارک د ښار د ازادۍ له مجسمې یا سټیچو آف لیبرټی نه پلانواله لس واره زیات دی، د ځمکې له سطحې نه 2.5 میلیونه میله لري، فی ساعت 14,000 او 200 میله سرعت سره د ځمکې د کورې په لورې د حرکت په حال کې دی. د نیویارک د ازادۍ مجسمه چې 2.3 میله مربع ساحه نیولې 180 فوټه اوږده ده. د خبرونو پای.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چخپرونه تر پایه واوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکی ریچارډ بنت وایي افغانستان د خورا زیاتو بشري ګواښونو سره مخامخ دی او د طالبانو له حکومت څخه یو غوښتل چې د بشري وضعیت د شکیدلو لپاره دی د خپلو خبرو او کړنو ترمنځ فاصله کم کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په دې رپورت کې ووري.
افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن وایي د طالبانو حکومت پر خلکو باندې دا غو سوې سپادو د جدي غېدو پاره چې ډيري د دوی په نوم کېږي په اعتراف کې پاتې راغلي او د ټول ولس د خوندیتوب لپاره د مسلې حل لټول د دوی مسؤلیت دی. ریچارډ بن د ملګرو ملتونو لخوا د دغې ادارې لاره د بشري حقوقو د وضعیت درځول لپاره ځانګړي راپور ورکونکي په توګه د ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې د پنجشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان سره په خبرو کې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګنده کړه. په ځانګړي ډول په ټولنه کې د ښځو په ځواولو باندې اندېښنه وښوده. ښاغلی بنت ویل د شپږم ټولګي څخه د نجونو د پورته ښوونځیو تړل سیاست کې د ښځو ونډې ته ډېر کم فرصتونه، تګ راتګ د ازادۍ په برخه کې محدودیتونه، د بیان ازادۍ، د محرم د لرلو او د حجاب په برخو کې لارښودونه، په بشپړه توګه د جنسیت له اړخه جدا کېدل دي چې هدف یې په ټولنه کې د ښځې د حضور مخه نیول دي. همداشان د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل، کندوز او مزار شریف کې د هزارګانو او سوپیانو په جمعتونو او مذهبي ځایونو او تعلیمي ادارو د بریدونو د پلټنې وختونه وکړه. ویل چې دغه بریدونو تر ډیره سیستماتیکه بڼه اخیستې ده. همداشان هغه د نړیوالو بشري قوانینو څخه د ملکیانو په وړاندې سرغړونو، په خپل سر نیولو، د سارایي وژنو، شکنجو او په پنشیر او ځنورو ولایتونو کې په زور کړه کولو ته د اړ کولو په اړه د نتایج شو ریپورټونو باندې هم خبرې وکړې. خو ویل چې ارتیا ده چې دغه ریپورټونو سپیناوی وشي.
There are a high number of reports of intimidation, harassment, attacks, arrests.
خغلی بینټویل په ځیشمه ریپورټونه د خبريالانو سره والانو قاضیانو او د غوی د وظیفې څخه لري کول د مدني ټولنو د اساسو ویراولو زورولو نیولو او په زونو قضیو کې د وژلو او تریتم کېدو په اړه ورکرشي چې دا هم د اندېښنې وړ دي.
This is of serious concern.
د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خبرو له دې پوښتنې سره موافق نه و چې ویلي افغانستان ته د ډېر سفر پر مهال د طالبانو حکومت یوې خوا په تلویزیونونو کې پر خزینه خبرې اعلانو د مخونو د پټولو امر او د بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون وړاند کړ. ریچارډ بنټ ویل چې دا یو تصادف و، کنه د طالبانو حکومت د تیرو نهه میاشتو رئیس پر خودو د بندیزونو لړۍ پیل کړې ده. ریچارډ بنټ په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو حکومت د بندیزونو سره سره دي افغانان سره خپلو بشري برسوتا دوام ورکی. ریچارډ بنټ ویل چې طالبان به ژر د نجونو د خونځیو د بیرته پرانیستو په اړه یو اعلامیه خپره کړي. هغه ویل چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به خپل راپور د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته وسپاري. خو ریچارډ بنټ ویل تر هغه وخته به د افغانستان بشري وضعیت وساري. ریچارډ بنټ د مې د میاشتې په دومره نیمه کې د افغانانو د بشري وضعیت د معلومولو لپاره افغانستان ته یو لس ورځنی سفر راغلی وو او د کابل سربیره مزار شریف ته هم سفر کړی دی. هغه ویل چې د طالبانو د حکومت چارواکو سره په کتنو کې هغه سره په ټولو بشري مسرو خبرې کړي. ریچارډ بنټ ویل چې طالبان ورته ویلي چې هر چاته چې غواړي سفر کولای شي او د خلکو سره لیدکاته کولای شي. طالبان او پتروسه د ریچارډ بنټ سرګندونت خبرګونه دی خوله. خو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د خپل ټوئیټر په پاڼه د مولوی امیر خان متکی سره د ریچارډ بنټ د لیدو خبر ورکړی او ویلي چې خاغلی متکی د خاغلی بنټ څخه غوښتي چې په خپل راپور کې د افغانستان د وضعیت رښتینی انځور وړاندې کړي او وسنۍ وضعیت له تیر سره پرتله کړي. سورا منځ شوی مثبت توپیر په ګوته شي. د بارزه چارو وزارت ویلي چې په پای کې خاغلی بنت ویل حسب وکړي چې راتلونکي کې خپل معلومات کړک. د بشري حقوقو ځینې افغان کارپوهان وایي د ریچارډ بنت ریپورت په افغانستان کې د بشري وضعیت ښه کېدو سره مرسته وکړي. د تیر حکومت د بشري چارو کې دولت وزارت په خوانی مين عبدالحق پرزام امریکا غږ اشار اړیو ته ویل چې د خاغلی بنت سفر د بشري په لور افغانستان ته د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پاملرنه زیاته کړي. هغه هیله وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت پر راپور کې به د بشري د قربانیانو غوږونو ته هم زی ورکړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د میرمنو او نجونو په وړاندې خپل سیاستونه ډیر ژر بدل کړي. په ورته وخت کې د مخکنی جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح وایي چې یوازې په اعلامیو او غوښتنو هیڅ هم نه بدلیږي، باید پرول پونډی کې د طالبانو په اصلي ملاتړو بندیزونه ولګول سي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې غړي هی دربار د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیزونه ولګول سي. نور تفصيل پر پټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه وایي د طالبان لخوا په هغو محدودیتونو اندېښمن دي چې تعلیم، کار، تګ راتګ او په عادي ژوند کې میرمنو بشپړ برابر او مانادار ګډون محدودوي. امنیت شورا پر طالبانو غږ کړی چې پر بشري حقوقو او د افغان میرمنو او نجونو پر اساسي ازادیو لګیدلې محدودیتونه او پالیسيګان ډېر ژر بیرته بدل کړي. یا د شورا له طالبانو غوښتي چې ل ځان پرته د ټولو نجونو لپاره خوانزي پرانیزي. د شورا همدارنګه د ټلویزیونو په ګډون په عام محضر کې د میرمنو د مخونو د پټېدو د اعلان پاړه د طالبانو په اقدام ژوره اندېښنه خوده لیده. امنیت شورا کې د یو شمېر ډیپلوماټانو په وینا په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د بیانې متن چې د کابو دوه اونۍ راهیسې پر کار روانو هغه محل له خان سره مخ شو چې چین او روسیې د بشري حقوقو پر مسلې له تمرکز سره مخالفت وکړ. بلخوا د مخکنی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په ټویټر لیکلی ک نړیوال ټولنه او ملګری ملتونه یوازې اندېښنه څرګندوي او له طالبانو غواړي چې خپل پالیسيګان بدل کړي، هیڅ به هم ونه شي. په راولپنډي کې پر جی ایچ کیو چې د دې ظالمی مذهبي دیکتاتوري ملاتړ ده فشار وارد کړي او بندیزونه ور باندې ولګوي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د میرمن د برخي وی مسولې هیدربار امریکا غلطول د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د طالبانو پر مشانو د سفر بندیزونه ولګوي.
دا اعلامیه چې خبره شوې ده او پکې اندېښنه ښودل شوې ده کافي نه ده. اوس دې وخت را رسیدلی ده چې عملي اقدام وشي تر څو عملا طالبانو ته وښودل شي چې هغه سرغړاونه چې دوی پکې لاس لري بې ځواب نه پاتې کیږي. یو وخت هم د سملاسي پایلې درلودلی شي د طالبانو په مشرانو د سفر بندیزونو د معافیت پای ته رسیدل دي. د طالبانو پر هغو مشرانو دی د سفر بندیزونه ولګول شي چې په خوا پرې لګیدلی وو. پر هغوی د سفر بندیزونه باید زر تر زره ولګول شي. دا هغه څه دي چې طالبان ورته پام کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم باید عملی ګام پورته کړي.
کته هم طالبان وای د حجاب مراتول یو شرعي حکم دی خو په کور دننه او بهر لډې ډول حجاب سره مخالفت خودل شوې دی.
متاسفانه نو مو بعد از کنټرول افغانستان توسط گروه طالبان این گروه نه تنهایی که مشکلات زنان و دختران کم نساخته، در پلی ازو اینا مشکلات و چالش ها را بیشتر ساختند بر زنان و دختران، از بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه تا دسترسی به حق کار، حق حضور در اجتماع تا حق انتخاب لباس و همچنان تایی که امروز دختر خانم هایی که در مطبوعات تصویری ظاهر میشن باید روی خود توسط ماسک بپوشانن.
د تیر اگست لمیاشت راهیسی چی طالبان واکمن شوی دی د میرمنو په اړه ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړی دی. په ورته وخت کې د مخکنی حکومت د ملي امن شورا سلاکار حمدالله محب په ټویټر لیکلی د جمهوریت رنګیدل په تیرو شلو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو ګډه ناکامي وه. موږ باید د وغوره افغانستان لپاره فکر وکړو او له خپلو تیروتنو زده کړه وکړو. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4598 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا د ټکساس په ایالت کې په یو شونځي کې لیوي خنړی وسلوالي پیښې څخه ورسته د امریکا جمهور رئیس د وسلو د لرلو او انتقالولو پر حقونو د محدودیتونو پر لګولو ټینګار کړی دی. د تیر ورځې په دازو کې د دوو لویانو په شمول اتلس کوچنیان وژل شوي دي. جمهور رئیس بایدن وایي چې د ورته پیښو مخه هرومرو ونیول سي.
جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه په ماخام ژمنه وکړه چې د وسلو د لرلو په قانون کې به منطقي اصلاحات رامنځته کړي. دغه هدف هغه ټوپک دی چې د سه‌شنبه په ورځ چې د ټکساس ایالت په یو خونځي کې یو تنکی ځوان ور باندې لک تر لګه اتلس واړه زده کوونکي ووشل.
دا سه یو کار چې یو اتلس کلن هله کولای شي د وسلو پلورنځي ته ورشي او دوه وژن کې وسلې وپیری، دا قطعا ناسم کار دی. د خدای په نوم د وسلې لرلو بل څه مقصد کې دای شي، مګر دا چې څوک پرې ووژني. د خدای لپاره غرڅې خو په ځنګلونو کې د مرمۍ ضد لواسکټ سره نزغلي. دا لیونتوب دی. د وسلو جوړولو شرکتونو د دوه لسیزو لپاره په ټول قوت د وژونکو وسلو مارکیټینګ تجارتي تبلیغات کړي چې تر ټولو زیاته ګټه یې پکې کړې ده. د خدای لپاره موږ باید دا جرأت وکړو چې د دې صنعت پر ضد ودرېږو.
چارواکو ویل د سیشن بی په ماسپخین د ټکساس ایالت د یووال د خار پر راب لمړنی خونځی کې د بری دروسته ماخه مهاله پوري لک تر لګه اتلس د کوونکی او یو مالم ووجل شو. بایدن د وجل شو کورنۍ سره خواخوږي او تسلیت وړاندې کو.
دا اولاد مننه داس وی لکه د روح ټوټه چې د زایی شي، داس لکه ستاس سینه چې سوری وی، او داس خیال کوي چې تاسې پکې غرقېږئ او هیڅ کله ترې وتلای نشئ. دا هیڅ کله معمولی نه وی.
د ټکساس والی ګریګ آبوت چې یو جمهوریت غوښتون کده وی ویل برید کون کې د یووال دی خار یو تلس کلن ځوانو. والی آبوت ویل ممکن برید کون کې هم د پولیسو په ځوابیه اقدام کې وشل شوی وسی.
غواړم تاسو ته ووایم چې هغه څه چې په یووال دا خار کې بیخ شوی ډیره بده پیښه ده چې په ټکساس ایالت کې د زغملو نه ده. په دې برخه کې د پولیسو او د ټکساس ایالت د عامه محافظت ادارې لخوا چټک اقدام شوی. دوی اوس خبر دی چې بریدګر څوک او اوس هغه مړ دی.
په واشنگټن کې د بایدن د دیموکرات ګوند مشرانو دا پیښه د داسې اقداماتو کولو فرصت وګڼلو چې په راتلونکي کې د داسې مصالحانه پیښې مخه پرې ونیول شي.
زه دلته د دې لپاره ولاړ یم چې زاری وکړو، ما سره لاسونه یو کړئ چې نور همکارانو ته پر زنګونو شو او عذر وکړو چې د حل یو لاره پیدا کړو. موږ سره همکاري وکړئ چې داسې یوه قانوني لاره پیدا کړو چې دا ډول پیښې کمې کړي. زه پوهیږم چې زما جمهوریت غوښتونکي همکاران به د ټولو هغو خبرو سره هم نظره نه وي چې زه ملاتړ کوم، خو داسې مشترکات شته چې موږ یې حل موندلی شو. داسې مسائل شته چې موافقې ته پر رسیدلی شو چې شاید هیڅکله په امریکا کې بیا داسې ډله ییزه وژنه تضمین نشي.
ټکساس ایالت په دې ویاړي چې د ځان ساتنې په نوم د وسلو ګرځولو حق لري. اوسیدونکي اکثرا په ناسم ډول ادا کوي چې ټکساس یوازنی ایالت دی چې اجازه ورکوي ایالتي بیرغ یې د امریکا د متحده ایالتونو د بیرغ سره په یوه اندازه جګ ولاړ وسی. د سې شنبې په ماښام بایدن امر وکړو چې په سپینه ماڼۍ او ټولو عامه تاسیساتو او ودانیو باندې د امریکا ملي بیرغ نیم ځوړن کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څخاوري. د امریکا د متحده ایالاتو د ټکساس په ایالت کې په یو شوونځي باندې د ورستي برید وروسته پاپ فرانسیس د وسلو تجارت او د قاچاق په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. هغه د هغو ټولو کسانو دپاره دعا وکړه چې د یوه ځوان د برید له وجې اغیزمن سوي دي. د امریکا جا خبریالی سبینا کاسل فرانکو د روم څخه راپورټ راکوي چې پښتو خلاصه به خلیل خان تاسو ته دروروي.
د چهارشنبې په ورځ د سینټ پیټرز په څلور لارې کې عبادت کوونکو ته د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په سختۍ سره د وسلو تجارت وغندي. هغه وویل چې دته د امریکا په ټکساس ایالت کې په یوې ابتدایي ښوونځي کې د زده کوونکو قتل عام ډېره سخته صدمه رسولي. پاپ فرانسیس د هغو ماشومانو، ځوانانو او د هغوی د کورنیو دپاره دعا وکړه چې په دغه برید کې وژل شوي دي. پاپ فرانسیس وایي اوس یې وخت راغلی چې موږ دا ووایو چې نور باید د وسلو بې فکره قاچاق بند سي. هغه د لا نورو هڅو ږغ وکړ چې داسې ټراجډیو مخه ونیول سي او بیا تکرار نه سي. خلکو د پاپ د دې غوښتنې هرکلی وکړ. د ټکساس پولیس وایي چې دغه ډله ییزه وژنه د یو اتلس کلن ځوان لخوا د والدې په شارګوټ کې د را په ابتدایي ښوونځي کې سوي. په دغه ښار کې ډېر زیات نفوس د لاتینی ټولنې دی او دغه ښار د مکسیکو د سرحد څخه په 100 کیلومتره پروت دی. دغه سیمه د وسلو او د مخدره موادو د قاچاق له وجې شهرت لري. دا لومړی ځل نه دی چې پاپ فرانسیس د وسلو جوړولو د سند په ستونزو خبرې کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جنگ روان دی، هغه په دې وروستیو کې ویلي وو چې په وسلو پیسې خرڅول جرم دی او روح ته زیان رسوي. هغه وویل وسلې نه یوازې په دغه جنگ کې استعمالیږي، بلکې په نورو ځایونو کې هم دا غي استعمال کیږي. په 2015 کال کې پاپ فرانسیس ویلی وو هغه کسان چې وسلې جوړوي او یا په دغه سند کې پانګه چمنه کوي، کاغوی ځانونو ته ایسویان وای نو منافقین دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې دوی وخت رسیدلی د هوایي ډګرونو لارې یوازې درې داسې پیښې لرلې چې نشه یې توکي قاچاق کېدل، خو اوس یې د میدانونو لارې د قاچاق مخنیوي کړی دی. محمد ابراهیم مومن په دې اړه له کابله رپورت لري.
د کابل هوایي ډګر که څه هم د پخوا په څیر له ډېرې ګڼې ګوڼې ډک نه دی، خو د مسافرو تګ ترې روان دی. د پلټنې دا مجهز ماشینونه د هر مسافر ورسره لیږدونکي بکسونه پلټي، نشه یې توکي پیژني او د قاچاق مخه نیول کیږي. د دې هوایي ډګر د پلټنې په ځایونو کې هغه نښانونه ډېر دي چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق نه مخنیوي ویل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي له هغه راهیسې چې دوی واک ته رسېدلي دي، درې ځله د نشه یي توکو د قاچاق له پیښو سره مخ شوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې ده.
موږ پورا تیاری لرو، موږ د اویشن سیکیورټي یا د هوایي چلند امنیت په برخه کې مجهز ټیم لرو او تخنیکی وسایل ټول الحمدلله پورا دي. په دې سره موږ توانېدلی یو چې د دې مخنیوي وکړو او کچه صفر ته راښکته کړو. موږ ټولو هغه سی هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه کېدل د تیر حکومت په وخت کې، اوس د هغې څخه یو څه زیاتو ته هم پروازونه کېږي.
د ترانسپورت وزارت وایي فعلاً پاکستان، ایران، امارات، سعودي، ترکی، مسکو، قطر او ازبکستان ته له دې هوایي ډګر پروازونه کېږي. د تیر حکومت په دوران کې هند ته د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي پیښې له رسنیو سره شریکې دي.
قدرمن اوریدونکو، دا د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ولسیچین جمهوریت یا پی آر سی چارواکو یو شپکلن علک او د دو کورنه و تختول له هغه وخت نه را په دیخوا ویش کلونه تیر شوی دی. د 1995 کال د می په میاشت کې د دوله لا درکېدونه درې ورځې د مخه د بیت د بوتستان روحاني مشر د لالاما گید هون چوی کی انما د ولسم پانچین لاما په هیڅ غورکه د دې بیت په بودیزم کې د ډیر د ناوي کې دوه هم شخصیت ته د دوله تختول نورسته پی آر سی بل داسې حالک انتخاب کې چې په سیاسي لحاظ به د ډیر قناعت ور پن چین لاماوي په شپکلانه کې ګید هون چې کې نیما په نړۍ کې لټول نه ځوان سیاسي بندي وو. د دوی د تختول نه را په دوی خانه ده نه د کورانه په عام مازر کې لیدل شوې دي او د دوی زیږېګه معلوم نه ده. د اپریل د میاشتې په 15مه نیټه د ده د زیږېدنې درې دیرشمې کلیزې په موقع امریکا د پی آر سی په چارواکو باندې غږ وکړ چې سمدستي د ګید هون چیکو نیما د زیږېګې او روغتیا په باره کې ځواب ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرس په یوه لیکل شوې وینا کې وویلې پنچین لاما ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل بشري حقوق او اساسي ازادۍ ونه په بشپړ ډول کار واخلي. په ورجن ډول د چین کمونست ګوند د واکمنۍ لاندې ډېر تبتیان د خپلو بشري حقوقو اساسي ازادیونه کار نشي اخیستلی. د چین په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقوقو د تازه وخت راپور څرګندوي بهرني څارونکي په عمومي ډول موجوده معلومات ارزیابه کوي. په داسې حال کې د می د میاشت په آخر کې د 1500 او 2000 تبتیانو ترمنځ په ګوته شوي یا ګومان کېږي چې د پی آر سی د چارواکو لخوا توقیف شوي یا بندیان شوي دي، چې دا کار د بین المللي بشري حقوقو له معیارونو نه سرغړونه ده. د بهرنیو چارو وزارت د توکم جذبولو په باره کې د حکومت د لار خوونه سره سم د پی آر سی دولتي پالیسۍ د تبت عنعنوي کلتور د ژوند کولو طریقې او دودونه ګډوډ کوي. په داسې حال کې د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس څرګنده کړه امریکا د تبتیانو د مذهبي ازادۍ د دوی د نادر مذهبی کلتور د تبتانو د حق په شمول د ژبنی هویت ملاتړ کوي چې د دوی د خپل عقاید سره سم او د حکومت له مداخلین په غیر د لالاما او پن چنلاما په شان خپل مشران انتخاب تربیه او درناوی وکړي.
امریکا ژغ سر مقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.